رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوری ریاست د اوربند په اړه د وسلوالو طالبانو له تسمیې هرکلی کړی دی. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربند اعلان ته مثبت ځواب ورکړ، د افغانستان جمهوری ریاست طالبانو دغه تصمیم وستایه. د جمهوری ریاست ویاند محمد هارون چخسنوري د شنبې په ورځ له غرمې وروسته په یو خبري غونډه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اعلان کړی اوربند ته ژمن پاتې سي. طالبانو د شنبې په ورځ دوی خبر پاڼې په خبرولو سره خپلو جنګیالو ته سپارښتنه کړي چې د اختر په درو ورځو کې اوربند مراعت او د افغان ځواکونو پر ضد تعرضي بریدونه ودروي. د دغه ډلې په خپره سوي اعلامیه کې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه له دې امره مستثنا ګڼل سوي دي. طالبانو دغه مهال داسې مهال د جګړې د اوربند دریځ غوره کړی دی چې د دې وړاندې د تیرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د یو ویډیویي پیغام له لارې د روژې له اوویشتمه د اختر تر پنځمې ورځې پورې یو ورخیز اوربند اعلان وکړ. په پاکستان کې د طالبانو رژیم پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف امریکا ژغ سره په یو ځانګړي مرکه کې په جګړې کې د شاملو خواوو لخوا د اوربند اعلان د سولې لپاره یو ښه پیغام بللی دی. هغه امریکا ژغ ته وویل
کېدلی شي دا قدم که د افغانستان د خلکو په خوښه او په غوښتنه باندې وشي، نو زموږ غوښتنه هم دا ده، د ولس غوښتنه هم دا ده چې دغه اوربند یو څه نور هم وغځېږي. که دا درو میاشتو ته ورسېږي ډېره به ښهیي، لکه د ځینو سیاسینو غوښتنه هم ده. او په دغه درو میاشتو په ترڅ کې کېدای شي داسې یو طرحې جوړې شي او رفت آمد وشي او ځینې خیرخوا خلک دواړو طرفونو ته ولاړ شي او د دواړو طرفونو خبرې واوري.
څو ساعته وروسته له هغه چې ارګ د دندې نه د اوبو او انرژۍ د وزیر علي احمد عثماني د ګوښه کولو فرمان خپور کړ، د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه مشر وویل چې ښاغلی عثماني به په خپلې دندې ته دوام ورکړي. لومړی ارګ د شنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني فرمان خپور کړ چې پکې ویل شوي چې د اساسي قانون د دشپېتمې مادې پر بنسټ د اوبو او انرژي وزیر له دندې ګوښه شوی او د وزارت مرستیال به د سرپرست په توګه کار کوي. ورپسې اجرایه رئیس عبدالله په خپل رسمي فیسبوک ولیکل چې ښاغلی عثماني به د وزیر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د کاناډا د کیوبک په ښار کې د جی 7 صنعتي هیوادونو غونډه روانه ده او د مختلفو هیوادونو مشران د دې تیاری نیسي چې په اتحاد کې شامل هیوادونو ترمنځ موجودي خلاوالی او جلاوالی ختم کړي، خو په دې کار له دې وجې ډېر پرمختګ نه دی سوی ځکه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په کلکه د امریکا لومړیتوب ایجنډا کښېښوده. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې د غیر عادلانه بهرنۍ سوداګرۍ د مخنیوي لپاره به هر ډول اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس په داسې حال کې خپل دریځ اعلان کړ چې د کاناډا، مکسیکو او اروپایي هیوادونو مشرانو هڅه وکړه چې پر المونیمو او فولادو د ګمرکي محصول د زیاتېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستی دریځ بدل کړي. ټرمپ وویل د امریکا متحده ایالاتو څخه استفاده کیږي، موږ به دا غلط سم کړو او که دا غلط سم نسو نو موږ به د دې هیوادونو سره تجارت نه کوو. ډونالډ ټرمپ چې تېره اونۍ د کاناډا، اروپایي هیوادونو او مکسیکو سره د المونیم او اوسپنې په باندې ګمرکي تعریفې ولګولې، د جی 7 هیوادونو غونډه وخت له مخې پرېښودل ځکه چې هغه سنگاپور ته ځي چې هلته د شمالي کوریا د مشر سره وویني. په یوې بیانې کې د امریکا، کاناډا، برتانیې، فرانسې، ایټالیې، جرمني او د جاپان مشرانو په آزاد تجارت موافقې کړي او دغه راځې داسې یو تجارت چې د دواړو اړخو ته ګټه ورسوي په هغې موافق سوي دي. او دغه راځې په دې د دې خبرې پر اهمیت هم خبرې کړې دي چې د پروټکشنزم پر ضد به مبارزه کوي. په عراق کې امنیتي چارواکو ویل دي چې د شنبې په ورځ د عراق د دیاله ایالت په خالص ښارګوټي کې د بم یوې چاودنې په نتیجه کې دوه کسه وژل سوي او شل نور زخمیان دي. سمدستی په دې اړه نور تفصیلات لا نه دي رسېدلي چې د بمی برید هدف څوک او یا دا برید د چا لخوا سوی دي. د عراق په دایاله ایالت کې سنی او شیعه مسلمانان اوسیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې دی به له روسیې له ولسمشر سره د ایران د اټومي تړونونه د امریکا څخه د امریکا د وتلو په اړه بحث وکړي. نوموړي پرون د شنګای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې له ولسمشر پوتین سره د خبرو د مخه دا څرګندونې کړې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ آشنا راډیو څخه واورېدل.
خبرونه مواردل اوس په مکړی رپورت ده. د افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو درې ورځنی اوربان په افغانستان کې لپراخ ملاتړ سره مخ شوی. د افغانستان جمهوری ریاست یو شمیر سیاسي مشرانو، احزابو او د ولسی جرګې غړو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربان هرکلی او ملاتړ کړی. دوی هیله ښودلې چې د اوربان دا لړۍ لا پسې وغځوي او په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لامل سي. په دې اړه زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست د وسلوالو طالبانو د درې ورځني اوربند په غبرګون کې وایي افغان حکومت له هر هغه اقدام څخه هرکلی کوي چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو او د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په یو بېساري اقدام کې له افغان حکومت سره د درې ورځني اوربند اعلان وکړ او له خپلو وسلوالو څخه یې وغوښتل چې د کوچني اختر په ورځو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له یرغلیزو بریدونو څخه ډډه وکړي. د جمهوری ریاست ویاند هارون چیخان سوري د طالبانو لخوا د اور بند اعلان په خبرګون کې یوې خبری غونډه ته وویل
افغانستان د طالبانو د اعلان څخه استقبال ورکړی کی او موږ امیدوار یو چې د دې د تطبیق په برخه کې طالبان همدارنګ ژمن وسی او تعهد ولري چې دا تطبیق کی د یو پروسه ده اله مداده چې دا پروسه به دوامدار سي د اوربند او د سولې مذاکرات په پیل سي او افغانستان کې د یو پایدار سولې شاهدان وسو.
ښاغلی چې خان سوري هیله خوده چې د اوربند د لړۍ لا پسې وغځول شي او د دواړو خواو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لامل شي. طالبانو د اوربند غ اعلان وروسته لاغې کړي چې تیرونی افغان ولسمشر له دغې ډلې سره د نهو ورځو اوربند اعلان وکړ. طالبانو ویلي چې د اختر په لومړۍ دویمه او درېیمه ورځ به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد یرغلیز عملیات سره نکړي خو د بهرنیو ځواکونو پر ضد به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند څخه هرکلی کړی او هیله ښودلې چې دا لنډمهاله اوربند لا پسې وغځول شي. د افغانستان د اسلامي حزب ویاند فضل غنی حقمل امریکا غږ آشنا ته وویل
هیله مو ده چې دا اوربان موقتی نه وي او د اوږدې مودې لپاره وي تر څو په هیواد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره هواره شي. په دې توګه دوی یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي او په هیواد کې دایمي امنیت او سوله راشي.
همداشان د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند هیله ښودلې چې د اوربان دغه لړۍ به په افغانستان کې د سولې د نوي باب د پرانیستلو ملشي. د دغه ګوند د سیاسي څانګې مشر عبدالستار مراد له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل
امیدوارو است کې
دا سهیل شته که چیرې مقابل لوری هم اوربند رعایت کړي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره به نوې دروازې پرانیستل شي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی. د دغې جرګې غړي سخی مشواڼي وویل
کو مخالفینو درې ورځې هم اوربند کلی هم د هغو نه مننه یو ساعت کې زموږ د افغانستان ولسونه په سوونو باندې شهیدان کېږي او زخمیان کېږي او څوک د خپلو مکتبونو او د کارونو نه وځي. نو دواړو طرفونو چې کو یو نه ورځې کلی او بل درې ورځې د دواړو طرفو د کور آبادی د دېونه مننه چې دا یو رواج شي او موږ افغانان د سولې طرف ته لاړ شو.
د غراز د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د کوچني اختر په ورځو کې د طالبانو د اوربند له پریکړې څخه هر اړخیز ملاتړ څرګند کړی او هیله ښودلې چې د اوربند د مودې په غځولو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه مساعده شي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغانانو لپاره ملاتړ سره مخ شوی او همداشان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما هم د طالبانو له اوربند څخه هرکلی کړی دی. طالبانو وروسته له هغې له افغان حکومت سره د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی چې تیرونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له دغې ډلې سره یو اړخیز اوربند وکړ او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې لارښوونه وکړه چې د افغان طالبانو پر ضد یرغلیز عملیات ودروي خو د داعش القاعدې او نورو نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
درنو وريدونکو خلک وایي چې په تیرو اتلسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دوه اړخیز اوربند اعلانوي. دوی خوشبیني چې نه یوازې په اختر کې به اوربند وي، بلکې هیله لري چې دا به په افغانستان کې دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. د یو شمیر افغانانو نظرونه په ګډه اورو چې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رالېږلی دی.
نوم یو جلیل دی دغه اوربند چې د ولسمشر لوري او همدارنګه د طالبان لوري تر مابین چې د هوکړې تر سره رسېدلې دي او دواړو ته قبول وړ ده. موږ خوښي ډول سره لمانځو، پرې خوشحاله یو. خدای دې وکړي چې دغه اوربند دوامدار شي، نه د څو ورځو لپاره.
نوم مې میرزا خان همدرد. خدای تعالی دې وکړي چې دغه اوربند په هیواد کې د تل لپاره اوربند شي او دغه جګړې ناخوالې چې په افغانستان کې روانې دي دوی ته د پایتکه کې خودل شي، ځکه په سوله کې ژوند، په سوله کې خوند او په سوله کې مینه وینو.
زه ثابت یم له دولت او ترڅنګ له طالبانو موږ غواړو، عام ولس غواړو چې هر طرف ته چې وای زموږ ورونه یا موږ وژل کیږو، په تام زه خوارېږم، په ورته هم زه خوارېږم. نو له تاسو نه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې د خدای رو منی، نو رسول وکړي، نور افغانان مه وژنی. هر طرف ته چې وژل کیږي موږ یو، موږ در باندې خوارېږو.
نور محمد رولا دا دا منا لري چې دی ته په خوم ته سره نږدې شوي دي. دا خدای د وکی د غارې چې امن امنیت روشي، نو خدای پاک نه دغه غوړو دغه مرزو دغه مخیلاتو د ټولو خلکو.
زه پهلوان خبره کوم، ټول مسلمان امریکا یوغه طرفه دي کدي دغه طرفه دي. بس دغه خویش تر لروي چې بس صلح دغه بس واکې کړي، همدای ورته کېږي صلح وکي. فویش صلح باید خپل منځ وکي. دای موږ ډیر ارمون دي، ځکه چې ډیر دی افغانستان خلک چې دی په هر ځای کې په وینو لمبېدلې وي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ کوم درې ورځې نه اوربند شوې ده. که تاسو وګورئ افغانان په هر ځای کې په هر مجلس کې په ټلویزیون رسنیو کې په بساري ډول دغه اوربند هر کلای کوي. دغه اوربند په کېدو سره افغانان ډېر هیله من شوي دي ترڅو دغه اوربند راتلونکو تلپاتې سولې لپاره یو پایل وي.
افغانان په دې خوښ دي او دواړو خواو ته هیله پیدا شوه. په دې هیله پیدا شوه چې ان شاء الله یو ورځ سوله راځي په دې هیواد کې او افغانان په خپل منځ کې سره جوړیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
ناتو د سازمان غړو هیوادونو موافقه کړې چې تر 2024 کال پورې به له افغان پوځیانو مالی ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند خبر ته په اشاره ویلي چې امریکایي پوځیان به په دې جریان کې د داعش جنګیالیو پر ځپلو تمرکز وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د ناټو سر منشي دغه خبره د جمعې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبري اعلانو ته په وینا کې وکړه.
د تمویلولو او روزلو په اړه د متحدینو د ژمنو پر اساس زه خورا خوشبینیم چې غړي هیوادونه به خپلې مالي مرستې تر 2024 کال پورې وغځوي، خو د دقیقو ارقامو په اړه مو لا پرېکړه نه ده کړې.
له دې غونډې وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وویل چې د اوربند په اړه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني غوښتنه سولې ته د هغه ژمنتیا ښیي.
د روژې میاشتې تر پایه پورې د موقت اوربند په اړه د ولسمشر اعلان طالبانو ته د جګړې د درولو فرصت ورکوي او نړۍ ته د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې په اړه د هغه د حکومت او زموږ ژمنتیا ښیي.
د دفاع وزیر وویل امریکا اوس کولای شي چې خپل پام د اسلامي دولت ډلې او نورو توندلارو ته واړوي چې د اوربند په دغه وړاندیز کې شامل نه دي.
موږ د ولسمشر غنی د کړنو بشپړ ملاتړ کوو. که طالبان دغه وړاندیز ومني نو هغه ځواکونه به یو لا قوي حالت ولري چې له طالبانو سره په جګړه بوختي، ځکه چې هغوی به نورو ته پام وکړي.
بلې خوا د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پیل کې له طالبانو څخه وغوښتل شول چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
موږ له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغان ولسمشر د وړاندیز بشپړ ملاتړ کوو. طالبان باید پوه شي چې د جګړې ډګر ګټلای نشي. موږ له هغوی غواړو چې وسلې کېږدي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
د افغانستان حکومت اوربند اعلان وروسته له هغه وکړ چې دینی عالمانو تیره اونۍ په افغانستان کې جګړه ناروا او ځانمرګ بریدونه حرام وبلل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
جا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دی. په پام کې ده چې د دغې غونډې په جریان کې د سیمه ییزو همکاریو د تقویې په خاطر غړي هیوادونه د خپلو ملي پراختیا یي تګلارو لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په اتلسمه سرمشریز غونډه کې د ګډون په موخه د چین د ولسی جمهوریت د چینګ داو ښار ته ورسید. د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخانسوري وی ټاکل شوی د ولسمشر په دې غونډه کې وینا وکړي او د یاد سازمان د یو شمیر غړو هیوادونو له مشرانو سره د اقتصادي همکاریو له ترهګرۍ سره د مبارزې او د روابطو په پراخېدو خبرې اترې وکړي. اخو د افغانستان ګاونډي هیواد تاجکستان هم د شانګهای سازمان په غونډو کې فعال ونډه لري، ځکه دا هیواد د نشه یي توکو له قاچاق او امنیتي ننګونو څخه جدي اندېښنه لري. افغانستان د څو تیرو کلونو راهیسې په فعال ډول د شانګهای د همکاري سازمان په غونډو کې ګډون کوي. ایران او منګولیا هم د یاد سازمان نور نظر غړي دي.
که عمدترین از د ای کانفرنس کې رئیس صاحب سره تمرکز میکنه،
په دې کانفرنس کې عمده مسایل چې رئیس صاحب پرې تمرکز کوي په سیمه کې ګډ ګواښونه دي، ترهګري، سیمه ییزه ترهګري او جرمي اقتصاد چې د جرمي شبکو له خوا ترسره کیږي، او د ترهګریزو شبکو ملاتړ سره دې هم بحث کوي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د افغان ولسمشر ګډون ته په مثبت نظر ګوري.
په شانګهای کې د ولسمشر غنی حضور د خپل ذات کې د دې اساس توپ کوي چې افغانستان حد اقل پر امریکا باندې مطلق اتکا نه ځان وباسي، او د شانګهای چې په کې د چین تر نفوس ډېر حد پورې تر سرکې دا غي سره خپل رابط ساتي، نو دا په خپل ذات کې یو نیک قدم دی.
د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د سرحدي اختلافاتو د حل له ترهګرۍ سره د مبارزې په موخه جوړ شوی دی. چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، تاجکستان او د تیر کال راهیسې هند او پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان دایمي غړي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، سږ کال د شانګهای د غونډې یوه اجنډا له ترهګرۍ سره مبارزه ده. په روانه غونډه کې د جنوبي آسیا دوه مهم هیوادونه هند او پاکستان د بشپړه غړو په صفت ګډون کړی دی. په دې هکله د امریکا ژغ همکاري برېښنا عمرخیل په چین کې له څو تنو افغان محصلینو سره خبرې کړې دي.
د چین دولتي خبری آژانس سینا وویلي د شانګهای د همکاریو سازمان یوه ډیره عمده دنده د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې دوام دی. خو پوښتنه دا رامنځته کیږي چې په دې سازمان کې د پاکستان او هند د بشپړ غړیتوب سره په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه او په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیت په برخه کې څه بدلون راتلی شي.
مهم ټکی دا دی چې باید په پاکستان باندې فشار زیات شي، نه تنها داسې فشار چې ورته وویل شي چې باید د دې ډلو مخنیوی وشي، بلکې څه اقتصادي بندیزونه. دا لازم خبر ده، زه دا منم چې چین به دا اقدام په اسانه ونه کوي، خو د چین ګټې هم دلته خوندي کیږي.
ولسمشر غنی د شانګهای د همکاریو د سازمان له غړو څخه د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز امنیت د ټینګښت په برخو کې د لا پراخو همکاریو غوښتنه کړې ده. په چین کې بل افغان محصل احسان عمرخیل وایي د دغه سازمان د غونډې اجنډا په دریو مسلو د ترهګرۍ، افراطیت او د بنتون غوښتونکو خوځښتونو په وړاندې مبارزې باندې متمرکزه ده.
او چین هم دغه درې شیان خپل ټولنې لپاره او د خپل اقتصاد لپاره یو جدي ګواښ بولي، او همدارنګه چین کوښښ کوي چې یو غوریان چې کوم دي چې هغوی بیلتون غوښتونکي خوځښت دی هغوی په خلاف جدي اقتدامات وکړي. په 2015 کې د افغانستان دولت یو څه غوریان ونیول او هغه یې چین ته ورکړل چې تر څو چین وکولی شي په پاکستان باندې فشارونه راوړي اقتصادي، سیاسي.
د راپورونو له مخې د شانګهای د همکاریو سازمان غړو هیوادونو د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د وسلوالو یاغیانو څه باندې 1500 روزنیز مرکزونه ویجاړ کړي دي، او د نړیوالو تروریستي سازمانونو شاوخوا 2000 غړي نیولي دي.
د نړۍ 60% جی ډی پی چې دغه غړي هیوادونه چې د شانګهای سازمان د همکاري سازمان غړي هیوادونه تشکیلوي، لبلې خوا ټول د افغانستان د مسلې نه د نام نه نه اغیزمن شوي دي. نو دوی کولی شي چې پر پاکستان باندې ډول ډول فشارونه وارد کا.
چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان لومړنی غړي دي. هند او پاکستان په 2018 کال کې ورسره یو ځای شول او ایران هم له دې سازمان سره د یو ځای کېدو هیله ښودلې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، پام وکړئ، زموږ د خبریالي لیمی نیازی رپورټ چې د کابل څخه یې راستولې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال څخه باندې او وڅل ویژه زره کسان د نری رنز یا تبرکلوز په ناروغي اخته سی وو. د دغه وزارت د چارواکو په وینا هر کال په افغانستان کې په اوسر ډول درو دیش تنه د تبرکلوز د ناروغي له امله مري چې له نیمایي څخه زیاتې شدې دي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې تیر کال په څه باندې وڅل ویژه زره کسانو کې د تبرکلوز یا نری رنز د ناروغي تشخیص سوی دی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په خوا د تبرکلوز یا نری رنز د تشخیص لپاره وسایل او امکانات خورا لږ وو، خو له تیر یو کال راهیسې د جن اکسپرت په نوم د تبرکلوز د تشخیص ماشین په لګولو سره د دغې ناروغۍ په تشخیص کې اسانتیا راغلې ده. ښاغلي فیروز زیاته کړه د تبرکلوز د تشخیص دغه ماشین په فعالېدو سره به هر کال 15-20 زره کسانو کې د تبرکلوز ناروغۍ تشخیص او تداوي شي.
یک ماشین تشخیصی است که در حدود 65 تا 70
دا یو تشخیص ماشین دی چې 15 تر 20000 ډالر قیمت لري. پروسه کال مو وښت پایه په ټول افغانستان کې انسټال کړي او نن ورځ شل پایه نور ماشینونه انسټالو. د تشخیص لدغه ماشین سره کولای شو د 15000 څخه تر 15000 کسانو کې د توبرکلوز دقیق تشخیص وکړو او دا 99% د توبرکلوز تشخیص یقیني کوي.
په خاطر کې وسیله یا وسیله تشخیصیه 99% تشخیص یقینی میسول.
بلخوا د امریکا پراختیایی اداره یا USAID چې له عامې روغتیا وزارت سره د تبرکلوز ناروغۍ د تشخیص ماشینونو مرسته هم کړې وای، په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې 386000 د تبرکلوز پیښې په رسمي توګه ثبت شوې دي چې له دې شمېرې څخه 90% تداوي شوې دي. د امریکا د پراختیایی ادارې میشن ډایرکټر هاربی سمیت په دغه غونډه کې وویل که څه هم په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د تبرکلوز ناروغۍ د تشخیص او تداوی په برخه کې ډیر کار او پرمختګ شوی، خو لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
USAID د تبرکلوز له دغه باره چې پر افغانانو پروت دی خبر دی او موږ له عامې روغتیا وزارت او د تبرکلوز له ملي پروګرام سره یو ځای کار کوو چې د درملنې او مخنیوي ښې لارې چارې ومومو.
د عامې روغتیا وزارت همدارنګه وایي چې د تبرکلوز ناروغۍ هر کال په افغانستان کې له 300000 کسانو څخه 30 نفره وژني چې په دې شمېر کې 55% ښځې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو پر وینا په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ لوړه کچه د تبرکلوز له ناروغۍ سره مستقیمې اړیکې لري او په دغه ناروغۍ د خلکو د اخته کېدو اصلي لامل بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
کارپوهان وایي چې په نړۍ کې په هرو 40 ثانیو کې یو څوک ځان وژني او خودکشي کوي، خو مخنیوی امکان لري. په واشنگتن کې به د امریکا ژغ د خبریالي کارل پیرسن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول مرکزی اداره چې د CDC په مخفف نوم باندې یادیږي وایي چې په متحده ایالاتو کې د خودکشۍ کچه لوړه شوې ده او د پخوا په نسبت اوس تقریبا د امریکا په ټولو ایالتونو کې ډیر خلک خپل ځانونه وژني. د حکومت دغه مرکزی اداره په خپل تازه کلنی رپورټ کې وایي چې په نړۍ کې تقریبا په هرو 40 ثانیو کې یو انسان خپل ژوند له لاسه ورکوي چې زیاتره یې د ذهني ناروغۍ په وجه باندې دغه کار ته اقدام کوي. د داروتی پاوف په نوم یوه امریکایي ښځه چې په 9 کلنۍ کې د خپل پلار خودکشي په خپلو سترګو لیدلې ده وایي دا ورځ زما د ژوند وروستۍ ورځ وه. له کومې شیبې نه چې ما خپل پلار ولیده چې ځان یې مړ کړ
نو ما سره د امنیت احساس را پیدا شو او فکر مې وکړ چې ټول ژوند برباد شو. دا روتی چې پلار د امریکا د پوځ پخوانی سیمنصب ورجینیا ایالت د ارلنګټن په نظامی هدیره کې خښ دی د لیدلو لپاره نوموړی اوس هم تقریبا هر هفته ورځي. نوموړی وایي کومو خلکو چې د ځینو سختو مجبوریو او یا مایوسیو په وجه ځانونه وژلي دي نور خلک دې ورته د بزدل خطاب نه کوي. غټه وجه دا ده چې د هغوی د صبر کاسه ډکه شي او دومره مایوسه شي چې د ځان د وژلو نه سیوا ورته بله لاره نه پاتې. موږ باید په دې فکر وکړو چې نور انسانانو سره مرسته وکړو چې د خودکشۍ له ارادې نه واړو او علاج جاری وساتي. داروتی امریکا غږ ته وویل پلار د خودکشۍ نه تقریبا 50 کاله وروسته په 2012 میلادي کال کې ځوان زوی هم خودکشي وکړه او ځان یې وژه. نوموړي وویل چې دغه دواړو وژنو د هغې په ژوند باندې ډېره ژوره اغیزه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې هر کال 800,000 انسانان په خپل لاس ځانونه وژني. کارپوهان وایي که حکومتونه لازمه توجه وکړي نو د خودکشۍ مخنیوی کیدی شي. په شرط دې چې حکومت په عامو ځایونو کې د شرابو او مخدره موادو په خرڅولو باندې پابندي ولګوي او د قاچاق مخه ونیسي او له هغو کسانو سره سمدستي مرستې وکړي چې د ذهني فشار او زړه د خفقان ناروغۍ لري. امریکایي ساینس پوه پال ګوانفریډو چې د مینټل هیلت امریکا یا د امریکا ذهني ناروغۍ په نوم د یو مرکز مشري په غاړه لري او د هغو کسانو په اړه پلټنې کوي چې د مختلفو عواملو په وجه خپل ځان نه وژني
وایي.
د زیاترو کسانو لپاره خودکشي تقریبا په څلورمه مرحله کې واقع کیږي. دا هغه ناروغان دي چې ډېر سخت ذهني فشار لاندې او ناروغي مزمن حالت ته رسیدلي. دا روتي د خپلې تجربې په اړه وایي که یو څوک په خپل ژوند کې د سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي او ذهني حالت یې خراب شي خودکشي فکر کوي. شاید چې په لومړۍ مرحله کې زموږ خبرې ګټه ونه رسوي خو ورو ورو خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړو ډېر امکان لري خپلې ارادې نه واوړي. کارپوهان د نړۍ حکومتونو ته دا مشوره ورکوي چې د ذهني ناروغانو علاج باید په لومړۍ مرحله کې پیل شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. بشري ادارو د یمن په بندري ښار حدیده باندې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د احتمالي حملې خبرداري ورکړی دی چې د 1,000,000 خلکو څلرمه برخه به د خطر سره مخامخ وي. خبریالي لیز اشلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپور لري.
د حسینو په خلاف حمله لا تر اوسه د حدیده په بندري ښار باندې نه ده شوې، مګر ویره مخ په زیاتېدو ده چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف به په دغه بندري ښار باندې حمله وکړي چې دا د سلګونو زرو ملکي یمنیانو د ملا تر بل کېږي. د بشري چارو د انسجام د دفتر نتاغ جینز لاریک دی، دا وایي د عمل لپاره د بشري چارو منتظم لیس گرانت د نظامي حملې په باره کې ویره لري یا د حدیده محاصره به په سلګونو زرو بېګناه ملکیانو تاثیر وکړي. لاریک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The UN and its partners estimate that as many as 600,000 civilians are currently living in and around Hodeidah. Humanitarian organizations have rushed to develop a contingency plan. In a prolonged worst case, we fear that as many as 250,000 people may lose everything, even their lives.
ملګری ملتونه او انډیوالان یې اټکل کوي 650,000 ملکیان اوس په هدیده او د هدیده په شاوخوا کې اوسیږي. بشري موسسو دغې سیمې ته ځانونه رسولي دي چې اضطراري پلانونه جوړ کړي. موږ ویره لرو چې ښایي 250,000 تنه به هر څه له لاسه ورکړي، حتی خپل ژوند هم. ملګری ملتونه وایي د نړۍ ډېره خرابه بشري وضع د یمن ده. سعودي عربستان د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د یمن د حکومت په ملاتړ د حوثي په یاغیانو بمباري پیل کړه. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د هغه وخت نه را په دېخوا 10,000 تنه وژل شوي دي چې اکثره یې په هوایي بمباریو کې وژل شوي وو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.